دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی په دې خبري سات کې مو ز ګل ایاز مجید بابر دتا هر خبري وای په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي کولمړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له مجید بابر او
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست له 14مې ټولې ضلع ته غځېدلې. تیر شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې چاودنې یو کس وژلې او 14 نور ژوبل کړي دي. ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلې 10 وسله والی نیولې چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان درلودو. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست له 14مې ټولې دلې ته غځېدلې. د اگست په 2مه له دلې انتظامی سره د عثمانځي قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اگست په 3مه د عثماندو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرعلي، شیوا، سپینوا، میرامشاه، رزمک، دیګان، د تخیل او غلام خان کې ځایي خلکو احتجاجي ناستې پیل کړې. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټرافیک لپاره بندي شوي. د احتجاجي پرلت یو منتظم احمدالدین تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو د پوخ ډاډ پورې به دا احتجاج جاری وي.
منځای قبیله او چې سیمرا کومینالی پوزګستان شه سیمرا تنظیمینا دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرش پرنټې ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په یو پټکی باندې پټتی دی واپر کړه کړی د چمیش امن غوړي د وزیرستان چې سیمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټوره تړلې دی چې سیمرا مارکیټینا دی سیمرا بازورینا دی وړ دی کاغړ دی دا ټول مشټړلې دی چې نه برګینې دی ټول مشټړلې دی.
دا احتجاجي پرلت پس له هغې پیل شوی وو چې د جولای په 14مه په یو هدفي برید کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې یو ځایي مشر قاري سمیع الدین او منتخب کونسلر کاري نومان ووژل شول. د شمالي وزیرستان انتظامی څو ځلې له پرلتوالو سره خبرې کړې او هغوی ته یې د امنیت ټینګولو باور ورکړی، خو پرلتوال وایي چې تر کومه د هدفي وجنو بریدګر نه وي نیول شوي او انتظامی ورته د امنیت ټینګولو پوخ ډاډ نه وي ورکړی، احتجاج به جاري وي. د مشال ریډیو د شمیرو سره سم په روان 2022 میلادي کال کې په هغه سیمه کې 50 هدفي بریدونه شوي چې پکې 8 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیس دعوه کوي چې د قاري سمیع الدین، قاري نومان او د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د 50 ځوانانو په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولي او پلټنې ترې روانې دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوو مقدمو کې فیصلې محفوظي کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې علي وزیر په لومړي ځل د 2020 میلادي کال د دسمبر په 14مه په کومه مقدمه کې نیول شوی او په هغه قضیه کې نن عدالت خپله پریکړه تر اگست 19مې پورې محفوظه کړې. دا راست په یوه بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پریکړه به د اگست په 18مه اورول کیږي. په علي وزیر تور دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا تنظیم شو جلسو کې د ریاست پر ضد د کرکې زیاتولو ویناګانې کړي، خو علي وزیر دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. تیر شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې چاودنې یو کس وژلې او 14 نور ژوبل کړي دي. پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې ناصرګند کسانو د 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو په یو دوکان لاسي بم وغورځولو. د دغه پیښې زخمیان د کوټې سیول روغتون ته رسول شوی. د روغتون د ویان وسیم بیگ په وینا یو کس په روغتون کې ساور کړی او 14 نور ټپیان دي. پولیس وایي د پیښې وروسته دوه وسلوال کسان د پیښې لزایت تختیدلی دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده اخیستی. حکومت وایي د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستو په قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې نه پس سپریم کورټ کې د ډیکلریشن یا بیان جمع کولو فیصله کړې ده. دا خبره د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د شوې پریکړې په اړه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغې وویل د قانون او عدلي وزارت به د ټولو قانوني اړخونو له څېړلو وروسته د کابینې راتلونکي غونډې ته دا ډیکلریشن یا بیان وړاندې کړي. پاکستاني ورځپاڼه ډان خبر ورکوي چې د پاکستان جمهوري غورځنګ سره تړاو لرونکو د قومي اسمبلۍ د غړو یوې ډلې تېره ورځ د اگست په 14مه د پاکستان د ټاکنو کمیشن کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عوامي څوکو لپاره د نااهلۍ کېدو ریفرنس جمع کړی. بلخوا پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره شپه د ویډیو لینک له لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې په 2012 کال کې د بهرنیو کمپنیانو نه چندې اخیستل غیر قانوني نه و او دا قانون په 2012 کال کې جوړ شوی چې پر دوی نه لاګو کیږي. او رښتې خبردا چې ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلي لس وسلوالي نیولي چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان درلودو. دا مراسم له جولای له 13 څخه پیل شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت د اګست په 4 په یو بیان کې نیول شوي کسان د تکفیری صهیونیستي ترهګرو په توګه وپیژندل او اسرائیل یې د هغوی په ګمارلو تورن کړو. وزارت د داعش د تورونو وسلوالو نمونه نه دي په ډاګه کړي او نه یې هم ویلي چې دوی چرته نیول شوي دي. فارس خبري ایجنسی چې د ایران د انقلابي ګارد سره تړاو لري دا بیان خپور کړی او پکې ویلي چې دا کسان له چاودیدونکو توګو مخابراتي وسایلو او وسلو سره نیول شوي دي. د بیان له مخه په تیرو 3 ورځو کې دا کسان د هیواد په غربي او جنوبي سیمو کې له 2 ساحو نیول شوي. وزارت وایي چې په یو سیمه کې انخته وشوه چې پکې نیول کېدونه مخکې مشکوک وسلوالو د ډزو په تبادله کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي جوبل کړل. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مل مشال اړیو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. کچره سره باندې غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په شمالي بلوچستان کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري او په سیمه کې ټولې لارې تګ راتګ لپاره تړل شوې. د سیمې تاجرانو هم په پرلت کې د شاملې دوه فیصله کړې. دا پاکستان وفاقی حکومت د ټاکنو کمیشن پریکړې په رڼا کې تاریخ انصاف ګوند پر ضد سپریم کورټ ته د تلو فیصله کړې. آیا له بهره د سیاسي ګوندونو ته چندې ورکول جرم دي کنه؟
basically foreign funding is not a crime aga jurum lade jurum ki kumde aga jurum aga de ki tata ya ye pese dar ra pese dar ki
earning har walat ke latir kar pa nisbat sa kal da shat mucho hasilat zyad chi bidi
د امنیت زرات لو سره سم د پاکستان هیواد یعنی ګاونډي هیواد نه هغه وانان چې په شاته مچو روزنه کې بوختو ډیر وانان را خپل پرمونه افغانستان ته راوړل.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو غوږی د شمالي بلوچستان د اوتمنځي قبيلي د جرګې په اعلان د اگست 14 د هغې ضلع په ټولو تحصیلونو کې ځای خلکو احتجاجي ناشته پیل کړې دي. پرلتوالو سیمې ته د ورتک ټولي لارې تړلې دي. د مقامي انتظامیه او پرلتوالو ترمنځ په میرالي کې څو واري مذاکرات هم شوي ول خو بې نتیجې پایته ورسید. د جرګې مشرانو ویلي چې تر هغې به د سیمې ټول سړکونه تګ راتګ لپاره تړي تر څو ورته فوج د امنیت باوري کولو ډاډ نه وي ورکړي. بلخوا د شمالي بلوچستان مرستیال کمشنر او د پولیسو مشر د اګست پر 3 خبري غونډې ته ویلي ول چې 15 بریدګر یې نیولې دي چې د دوی په خبره د قاری سمی الدین او د ځوانانو سازمان غړي په هدفي بریټ کې وجلی وو. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام د شمالي وزیرستان دوه مقامي مشران د جولای پر 14 په میرالي کې په نخښبي ول چې پر ضد یې د جولای له 14 پر لټ روان دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنۍ پر ضد اوتمنځي قبیلو پر لټ دوام لري او د پرونې وزیرستان ته تللې ټولې لارې د ټریفیک پر مخ تړلې. ورسره د میرامشا میرعلي غلام خان او د تاخیل ټول بازارونه تجارتي مرکزونه هم تړلې دي. وایي چې تر څو یې حکومت نه د امن باوري کولو پوخ ډاډ نه وي اخیستی احتجاج باید دوام لري. دغه ګام وروسته لاغې پر لتوال واخیستی چې د اګست په 2 نیټه یې د انتظامیه سره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. اوس دغه پرلت یوازې په میرعلي نه بلکې د وزیرستان میرعلي، سپینوام، شوادیګان، د تاخیل، میرامشاه او رزمک کې د جرګې په اعلان ځایي خلکو پیل کړی او خپلو سیمو کې په پرلت ناستی سړکونه یې تړلي. د پرلت یو منتظم او جمعیت علماء اسلام شمالي وزیرستان میډیا اډوایزر احمد الدین بیگاش په مشال ریډیو ته وویل
منځای قبیله او چې سمرا کومینه دی پوزګستان شه سمرا تنظیمینه دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرش پرنټ ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په اوپر پټکی باندې پټتی دی واپر کړه کړی د چمیش امن غوړي دی وزیرستان چې سمرا داخلي او خارجي لیاري دی د مشتوره تړلې دی چې سمرا ما مارکیټینه دی سیمرا بازارینه دی وړ دی کاغړ دی ټول مشتړل دی یسه نه برګینه دی ټول مشتړل دی یسه پر مشته حکومت دا یقین نوی رو کړه چې میژو دینه د امن پر واسطه مخلصي او میژ امن وروالي او دا غي و مطالبه دی چې میژ امن غوړي
یاد پرلت کې وزیرستان تاجرانو سیاسي اتحاد سیاسي او سماجي تنظیمونو او عامو خلکو د اوتمنځای قبیلو جرګې پریکړه تایید کړه. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیه غړی امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې پریکړه سره متفق دي، دا ځان او مال ژغورنه غواړي.
تاجر برادری باقاعده چې کیمادو اعلان وکړ سره ټول وزیرستان چې کیمادو چې سمره تاجر دا کړه ګلم خون بزرګ دا کړه میرلی بزرګ دا کړه میرم شاه بزرګ کړه تخیل بزرګ ام مکمل مشتړلای دا میر د احتجاج اعلان دا احتجاج یې دا چمیز غوری چې دا ټارګټ کې لیک چې کیمه دو په وزیرستان شه خاتم شي بدمنی خاتم شي.
یاد پرلت ورسته لاغه پیل شوه چې د جولای پسور لسمه نیټه وسلوالو په میرلی کې د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمی الدین او د ګون بل منتخب کونسلر کاری نومان پر ډزو وژل. پرلت والوی چا غوی د دې وژنو په شمول د ټولو وژل شو حساب غواړي او په دې کې د ککړو کسانو گرفتاری غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر فرحان په ګډه خبري غونډه کې د اگست په دریمه نیټه وویل چې پرلتوالو سره یې سوزله خبرې کړې، د امنیت ټینګولو ډاډ یې ورکړې. د کاری سمی الدین، کاری نومان او وزیرستان ځوانانو سازمان وژل شو، پنځه ککړ کسان یې گرفتار کړي چې ورنه پلټنې روانې دي، خو هغوی میډیا ته وړاندې نه کړل، نه یې دا وویل چې چیرې یې ساتلی. مرسیال کمیشنر او د پولیسو مشر دا هم وویل چې روان کال 115 هدفي بریدونو ککړ او نور وسلوال پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلي، 200 وسلور نور د وسلوالو سره مرسته کوونکي یې گرفتار کړي دي. سیمه کې د تورو شیشو ګاډو پر ضد کاروایی پیل کړې، په بازارونو کې سی سی ټی وی کیمرې لګاوي، د پولیسو پیکټې تیاریږي، د امنیت ټینګولو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ورته تاسو غوږی په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد په دوو مقدمو کې فیصله محفوظه کړي چې د اگست په 19مه به یې اوروي. د علي وزیر پر ضد مقدمو کې د اگست په 4مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې اوریدنه وشوه. دا مقدمه په 2006 کال دسمبر میاشت کې د کراچۍ په سوراب بورډ کې د علي وزیر پر ضد جوړه شوې وه چې په نوموړي د ریاست ضد تورونه دي چې هغه ردوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په 4مه مشال ریډیو ته وویل علي وزیر چې په لومړي ځل په 14 دسمبر کال 2006 کې په کومه مقدمه کې نیولې شوی وو، په هغه قضیه کې عدالت خپل پریکړه محفوظ کړی ده او د اورولو لپاره د اگست 19 نیټه ورکړی ده.
یو لومړنی کیس او په کوم کیس کې چې د پیښور نه نیولې او راوسته او دا وو د سوراب ګوټ د جلسې متعلق چې سوراب ګوټ کې دیو جلسه کړې وه او په هغه کې د ریاست او د ریاستی ادارو خلاف تقریر کړو او تقریر سو هغه خوب سره پاغه کیو هغه ټپو ویل چې موري لنډه ټوپک میرا کا تمه وطن ته پنجابیان غلی دینه. هغه کیس چې دا غي سماعت مکمل شو، ټول غوان به کی تیر شو، نن د حتمی دلایل چې ما به کی خپل دلایل پرونه بلورس ور کړو نیمه نیم پاتې شو، هغه دلایل مانن خپل مکمل کړو او هغه سره سره سرکاري وکیل مخبل دلایل مکمل کړو او دا کیس وسراغه فیصله لا دا 19 تاریخ ته وزن دی دو چې 19 تاریخ باندې بعد دی کیس فیصله ورول کیږي.
دا مقدمه د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او نور پزت په 8 دسمبر کال 2020 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې درج کړی شوی و او تور په لګولې شوی و چې جلسه کې د پاکستان د ادارو فوز رینجرو او د پولیسو په ضد د سپکاوي او کرکې ډکې ویناګانې کړي. خو پی ټی ایم او د علي وزیر وکیل وار په وار دغه تورونه رد کړي دي او بیا په یاد مقدمه کې چې د ترهګرۍ ضد عدالت او سن های کورټ څخه د ضمانت خواست رد کېدو وروسته د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزا ججانو بنچ علي وزیر ته په 13 نومبر کال 2021 کې ضمانت ورکړی و. خو علي وزیر چې په نورو مقدمو کې لا ضمانت نه و شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د اګست په 14مه بیا یاد عدالت د علي وزیر په ضد په یو بله مقدمه کې د ضمانت په خواست هم خپل پریکړه محفوظ کړی ده او د اورولو لپاره یې د اګست 13مه نیټه ټاکلې ده.
کورنر میټینګ کې دوه د بورډ وسن تانی په حدود کې په یو فلیټ کې نو په هغه کې دا 14م کیس ته اخیره کې سپاتې ده. په هغه کې ضمانت نه نورونه وا تقریبا 2 میاشتې او شوې ده د خبرې چې د ضمانت باندې فیصله نه کیږي. نن په هغه باندې ما خپل بحث مکمل کو او سرکاري وکیل په خپل بحث مکمل کو. دین اوړان دی هغه سلور یا 15 ایڈجورمنٹ اغستیو چې فایل ما سره نشته بیا چې فایل راغی چې زه ته تیار نه ما بهرحال نن هغه خپل دلایل مکمل کړو او په هغه کې 13م تاریخ کې خودو چې په 13م تاریخ باندې به دا هغه فیصله اورول کیږي.
د علي وزیر په ضد چې په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترهګرۍ ضد عدالت خپل پریکړه محفوظ کړی ده. دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورټ بیسن تانه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ مزمل شاه او نورو کسانو په ضد هغه وخت درج کړی شوی و چې پی ټی ایم د کال 2013 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره د کراچۍ پورټ بیسن سمیتا د کمپاین لپاره تللی و او بیا پولیسو په دې مقدمه کې روان کال د مای په میاشت کې د علي وزیر گرفتاری خودلې و. د قادر خان اډوکیټ په وینا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې څلور مقدمه جوړې دي. علي وزیر ته د 2020 کال د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي او بیا د کال 2013 د شالتیپ ټاون په مقدمه کې د مای په 11مه سن های کورټ ضمانت منظور کړي وو او بیا د کال 2019 د سوراب ګوټ په مقدمه کې 13 میاشت د جولای په 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر ضمانت منظور کړي وو. د علي وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم روان کال په فروری کې په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته اوږد احتجاجي پرلت وهلې وو. د دې ترڅنګ پی ټی ایم په کراچۍ، کوئټه، پېښور، اسلام آباد، جنوبی وزیرستان کې 100 ځلا احتجاجي جلسې او مظاهرې هم کړي او د حکومت او ریاستي ادارو یې غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم مخکخ او په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندان څخه راخوشې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
مشال لوی تاسو غوږی، د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي دي چې د ټاکنو کمیشن د فیصلې په رڼا کې تحریک انصاف ګوند پر ضد قانوني کاروایی کوي. نوموړي دا خبره په داسال کې کړې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د اگست پر 2مه ویل چې پر پاکستان تحریک انصاف ګوند له بهره د ممنوع چندو ترلاسه کولو تورونه ثابت شوي دي. کمیشن په دې اړه تحریک انصاف ته د لامل ښودلو نوټس هم ورکړ چې ولې نه دا پیسې ضبط کړل شي. وفاقي حکومت وایي تحریک انصاف ګوند پر ضد به سپریم کورټ ته ځي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د ټاکنو کمیشن دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې له قانوني سرغړونه نه ده کړې او ګوند ته په 2012 کال کې له بهره چندې ورکړل شوې وي چې په هغه وخت کې دا قانون نه و. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف په ضد د کاروایی فیصله کړې چې دغه ګوند نا قانونه وګرځول شي او دا ځکه چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب په وینا په دغه ګوند د الیکشن کمیشن په فیصله کې ثابته شوی دوی ته د هغه سرچینو نه هم پیسې ورغلي د کومې چې آئین او قانون اجازت نه ورکوي. مریم اورنگزیب د وفاقی کابینه د ونډ وروستو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس د اگست په څلور م وویل
آئین کے مطابق قانون کے مطابق پارٹی آرڈر کے قانون کے مطابق
دا وای د قانون آئین سیاسی ګوندونو د قانون او د الیکشن کمیشن د قانون په مطابق د ډیکلریشن فیصله شوی سپریم کورٹ ته وړل دي او بیا د سپریم کورٹ اختیار دی چې ګنیت څه دی وشي او دوی مدا چې د کمیشن فیصله کې چې د جرمونو کوم مواد دي نو دا د ایف ای قانوني کار دی ایف بی آر سٹیٹ بینک او نیب به هم د دې پر اټن یو
یا نیب ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ایک انکوائری ہو
ڈیکلریشن مانا دا چی وگر زول چی یو گوند قانون خلاف ورزی کڑی ایف آئی اے مانا وفاقی تحقیقاتیہ دارا ایف بی آر ہاگا دارا چی ٹیکسنو ہم ونڈوی او نا قانون پیسی ہم ساری سٹیٹ بینک دولتی بینک او نیب مانا قامی احتساب بیورو مریم اورنگزیب خپل خبر کې دا هم ویل دي چې حکومت وفاقی تحقیقاتی ادارې ته وینا کړې د قانون په مطابق د پاکستان تحریک انصاف په ضد د ناقانونو پیسو د ساتلو او د خیراتونو پیسې چیرته کارول پلټنې دی وکي مریم اورنگزیب دا هم ویلي په دغه جرم کې چې څوک هم ککړ دي د هغوی ضد پلټنې شروع شوې دي مریم اورنگزیب زیاته کړې چې دغه کاروایی د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 د دویمې شپږمې پنځلسمې او اولسمې مادې د لاندې شروع کړې دغه آرډر یا قانون په 2002 کې د جون په 28مه جوړ شو چې په اتلس مادې دي او تر ټولو لاندې ور باندې د پخوانی پوځي جرنیل او د پاکستان صدر پرویز مشرف نوم لیکل شوی مانا دا چې د نوموړي په منظوري دغه قانون تیار شوی د قانون په دویمه ماده کې سی نومې سیکشن کې لیکلي دي په بهرني فنډونو جوړه سیاسي پارټي او تعریف کې لیکلي هغه ګوند چې د بهرني هیواد د اثر د لاندې کار کوي او منظم وي او بل دا چې دغه ګوند د بهرني هیواد د کومې پارټي سره او یا حکومت سره الحاق لري د شپږمې مادې په دریم سیکشن کې بیا لیکلي د بهرني حکومتونو نه د نړیوالو کمپنونو پیسې اخیستل به منې وي په څلورم سیکشن کې لیکلي دي او که کوم ګوند داسې وکړل مالی شتمنۍ به د سرکار په حق کې ضبط کیږي خود پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای دغه قانون په 2012 کې جوړ شوی او د پیسې په 2012 کې ورلېګل شوی خو بیا هم د دین انکار کړي چې ګنې په ناقانون ډول ګوند ته پیسې ورکړې شوی د ویډیو لینک په واسطه د اگست په څلور م ماخام د ګوند کارکونکو ته خپل وینا کې ویلي
فارن فاندینګ یې ہے
دا وای فارن فاندینګ دا دی چې د بهر هیواد نه پیسې راوړي ځکه هغه ستا په پالیسی اثر غورځول شي فارن فاندینګ دا دی چې ته د نړیوالو کمپنیو نه پیسې واخلې نو ځکه هم دا ممنوع پیسې ونډول دي خو د الیکشن کمیشن لخوا د اگست په دوه مخ په فیصله کې ویل شي پاکستان تحریک انصاف ته د غیر ملکی کمپنیو لخوا هم او د ځینو اشخاصو لخوا هم داسې پیسې ورکړې شوی چې د قانون په مطابق غلط دي کمیشن په خپل فیصله کې دا هم ویلو دغه ګوند ډیرو تنانو او یا کمپنیو لخوا د پیسو په منظم ساتلو کې او بیا دا چې دغه پیسې دوی ته چاور لګلی او چیرته خرڅ کړي معلومات د کمیشن سره شریک کړي نو د سیاسي ګوندونو د دغه قانون په 15 ماده کې لیکل شوی کوم وفاقي حکومت وګڼله چې کوم پارټي ته د بهر هیواد نه په ناقانونه ډول پیسې ورزي او دغه د پاکستان سلامتي ته خطر جوړوي حکومت ډیکلریشن او یا قرارداد جوړول شي 15 کې دنه حکومت سپریم کورټ ته دغه قرارداد لګي او د عدالت فیصله به حتمی وي او که عدالت د وفاقي حکومت قرارداد برقراره وساته دغه ګوند به ختم شي شانواز ترکزه ماشاد ریډیو پیښور
په روسو کې په پاکستان کې یو واری بیا د بهرنۍ چندو اخستو یا فارن فاندینګ موضوع تو د شبي دا او په پاکستان تحریک انصاف ګوند اتورونه پوری کیږي چې له بهرې پیسې اخستي خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړی دي دا بهرنۍ د بهرنۍ چندو تورونه په تیر وختونو کې په مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي هم پوری شوی دي دا چې له بهرو هیوادونو څخه د سیاسي ګوندونو چندې ترلاسه کول په پاکستان کې څه قانوني حیثیت لري او دا ولی د ګوندونو او سیاستوالو لپاره ممنوع دي په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په اړه د 2002 قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه ایس یو ګوند خپل سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنیو وګړو بهرنیو ادارو څخه پیسې نشي اغسته بلخه د انتخاباتي قانون 2012 تر مخه هم ایس یو ګوند د بهرنی فند اغستو اجازه نه لري خو د اگست په دویمه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو فیصله کې ویل چې په تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو اغستو تورونه ثابت شوي دي په دې اړه د قانوني چارو په وکیل سلمان اکرم راجا د اگست په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې سیاسي ګوندونه یا سیاستوالان د خپل فعالیتونو لپاره له بهرنیو وګړو او بهرنیو شرکتونو سازمانونو او ادارو څخه پیسې نشي اغستې
دورانیه کې حواله سه الیکشن کمیشن کا فیصله آیا
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن چې د کوم وخت په اړه فیصله راغلی دا هغه وخت د هیواد قانون نو پولیټیکل پارټیز کال 2002 وو په دې قانون کې ول شوې چې یو سیاسي ګوند به د ملکی یا غیر ملکی کپنی څخه پیسې ناخلی او په دې قانون کې بیا د غیر ملکی تن خبره نه ده شوی خو هم په دې قانون کې بیا د فارن ایډډ یا بهرنی مرستو ترلاسه کوونکو پړه ول شوی چې یو ګوند له بهرنی تن څخه پیسې واخلي نو هغه به له بهر مرسته ترلاسه کوونکي ګوند ګڼل کیږي بلخو زمنګ د آئین د 15م آرټیکل 2م ماده وایي چې هر هغه ګوند به تحلیلول شي چې د هیواد د سلامتی او خودمختاری خلاف کار کوي نو اوس پښتنه دا ده چې آیا دوا یا درې میلیونه ډالر خصوص سره یو ګوند د ملک د سلامتی او خودمختاری خلاف کار کولی شي او کنه موږ چې آئین او قانون یو بل سره پرتله کوو نو دا خبره مخ ته راځي چې د یو غیر ملکی نه یوازې پیسې غسل کافی نه دي بلکې باید دا وکتل شي چې آیا دا سه کار هم شبه دی چې د هیواد د سلامتی او خودمختاری خلاف وو او کنه
د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړی و چې پکې ورسخه اوغختل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو لکره کتنې منع کړي تحریک انصاف ګوند ویلي و چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري اسلام آباد های کورټ د 2015 کال په فروری کې دا قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا هم دغه کال په مئی کې انتخاباتي کمیشن خپل دریس تکرار کړ او وی ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اغستل ټول قانوني واک لري تر هغه وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم پر دې قضیه بحث وکړ او په 2013 کال کې کمیشن ته د پلټنو لپاره واستوله د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړي چې د پوخانی اغه ځای ونیو په دواړو قوانینو کې په ګوندونو سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو شرکتونو د چندو پر اغستو او د انتخاباتي کمپاین لپاره د پیسو په اغستو بندیز دی د 2013 کال له قانون سره سم اغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارت ولري اغي البته کولی شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې ورکړي په پاکستان کې د قانون سازي او د انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر بلال محبوب وایي چې بهرنۍ چندې د یو هیواد په تګلارو او فیصلو بد اغیز کولی شي او دا پیسې په انتخاباتو کې په غیر قانوني توګه د بریا لپاره هم استعمالېدای شي
پاکستان یوازینی ملک نه دی چې پکې بهرنۍ چندې منه دي بلکې نور هیوادونه هم په سیاست کې بهرنۍ مرستې نه خوښوي او غیر قانوني ګڼي د خیر خیګن لپاره کومې پیسې چې راځي هغه ناسمینه دي خو سیاسي ګوندونو یا د پارلمان غړو ته د انتخاباتو لپاره چندي ورکول ملدي له بهر راغلي پیسې د هیواد پالیسیانی او فیصلې اغیزمنول شي او د تا سیاسي رشوت هم ویل کیږي پاکستان کې د نن کمپنۍ هم له قانوني پلوه یو سیاسي ګوند یا سیاستوال ته پیسې نشي ورکولای
په پاکستان کې واسي تحریک انصاف ګوند دی چې په د بهرني او چندو تورونه پوري شوی پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرنی مرستو لتورونو سره مخامخ شوي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خانه مرستيال مشر افضل خان وایي چې بهرنی چندې هغه وخت غیر قانوني ګڼل کېدی شي چې د یو بل هیواد استخباراتي ادارې د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي ګوند ته پیسې ورکړي
فارن فاندینګ په ډیر اسانه خبره ده چې بهر نه پیسې راځي هغه ته فارن فاندینګ وایي کدی آئی ایم ایف ناراضی یا فارن فنڈنگ دے کا یو ایس ایڈ ناراضی یا فارن فنڈنگ دے اور عموماً سمرا دا تھرڈ ورلڈ ممالک تھی غریب ممالک تھی جب وہ چلی گی تو فارن فنڈنگ باندھے اور من پہ قرضے باندھے وہ داغا ممنوع نہ دی دا حرام نہ دی دا غلط نہ دی دے استعمال صحیح یا غلط کدلی چیز وہ بیسیکلی فارن فنڈنگ از ناٹ اے کرائم داغا جرم نہ دے جرم چې کوم دی هغه جرم هغه دی چې تا ته سی آئی اے پیسې درکی تالا را پیسې درکی تالا کی جی ڈی پیسې درکی تالا د ایم آئی سکس یا موساد پیسې درکی او هغه پیسې دې دې پاره درکی چې ته په هغه ملک کې د غیر ممالک د مفاداتو
د تحریک انصاف د بهرنیو فنډونو مقدمه د غوند یو بانی غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د دې غوند پر ضد دایر کړی و تحریک انصاف د تورن ردوی او وای چې پر ضد به سپریم کورټ ته ځي خو حکومت او دغه اتحادیانو په دې رستیو کې د تحریک انصاف ضد د کارروایانو غوښتنې توند کړې دي
د
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال لوتا تاسې غوږی د روانې غړی نمای برخې ته رسیدلی وو او په دوی منم کې تاسو لپاره یو دوه ځانګړي رپورټونه هم لرو. په پیښور کې د غرمې دولسمې بجې شوې او پنځه بابر هم راسه په سټوډیو کې ناشته نو لاغنه د خبرونو لنډیز اورو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اګست سلورمې ټولې دلې تغدیدلې. د اګست په دویمه مال دلې انتظامی سره د اوتمندۍ قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اګست په درېمه د اوتمندو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرعلي، شیوا، سپینوا، میرامشار، ازمک، دیګان، د تخیل او غلام خان کې د خلکو احتجاجي ناستې پیل کړي. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټریفک لپاره بندې شوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي امن پر ځای شي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوه مقدمو کې فیصلې محفوظې کړې. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اګست په څلورمه مشالې ته وویل چې علي وزیر په لومړي ځل د 2020 میلادي کال د دسمبر 14 په کومه مقدمه کې نیول شوی و. په هغه قضیه کې عدالت خپله پرېکړه تر اګست 19 پورې محدوده کړې او په بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پرېکړه باندې اګست 14 اورول کیږي. تیره شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې 14 یو کس وژلې او 14 نور یې چوبل کړي دي. پولیس چارواکو مشالې ته ویلي چې دا پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې ناصرګند کسانو د 14 اګست د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو په یو دوکان لاسي بم وغورځولو. د پیښې ذمواري لا چا نه ده اخیستې. حکومت وایي چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستو په قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې نه پس سپریم کورټ کې د ډیکلریشن یا بیان جمع کولو اصولي فیصله کړې. دا خبره د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د شوې پریکړې په اړه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلې لس وسلوالې نیولې چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان یې درلودو. دا مراسم له جولای له 13 څخه پیل شوي دي.
دا خبرونو لنډیز مو له مجید بابر واوریدلو. په نیخار ولایت کې د شاتو مچیو روزونکو وایي چې سکالې د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی دی. د دوی په خبره په نیخار کې اوس مهال شپږ نیم سوه د شاتو مچیو روزنځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابرې شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکي وایي سکالې د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټنه وو خو سکالې حاصلات 200 ټنو ته لوړ شوي دي.
د امنیت زراتلو سره سم د پاکستان هیواد یعنی ګاونډي هیواد نه هغه افغانان چې په شاتو مچیو روزنه کې بوخت وو ډېر افغانان را خپل فرمونه افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپل مچۍ وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سکل الحمدلله 200 ټنه څخه زیات تولید زیات شوی. لکه تیر کال موږ د 1500 ټنو تولید شهیدانو سکل به الحمدلله د 200 ټنو شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیل لولسوالیو کې د شاتو مچیو شپږ سوه 50 پارمونه شته چې تر 4000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنې شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په پارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسي او بیري مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقاله بیغمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دی نسبت نورو شینو پورې اضافي شي نه دی. نسبت لکه وړه غوړي چای بورا هغه کاولیت خلک هغه ته ورکي او په هغه پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالی یا نو هغه د پاره شنو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت نور کړو په نسبت باندې ضعیف دی.
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځوړلو په موخه د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولې دي. نوموړی وایي
اوس مهال د خیوي ولسوالۍ د عبدالخیلو په تپه کې د شاتو مچیو فارم لرونکو ته د بیرو ځنګل جوړېږي. نو د دې ځنګل په جوړېدو سره به د شاتو مچیو فارم لرونکو ته ضرورت پیدا نشي د دې خبرې خپلې مچۍ او ګاونډي هیواد ته بوزي. د مارکیټ په برخه کې کوشش کوو انشاءالله چې په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې ورته سهولت برابر کړو چې خپل ټول محصولات په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې د ښه مارکیټ پیدا کولو په مخه وړاندې کړي.
مولوي عبدالستار زیاتوي چې د ننګرهار اقلیم د شاتو مچیو د روزنې لپاره ښه مساعد دی او اوس مهال په دې ولایت کې تر 300 ډیرو کسانو ته د شاتو مچیو په روزلو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینی برابرې شوې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د شمبوات په سیمه کې د حفاظتي دیوال جوړولو او اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمينه برابر شوي. یاد برنامه چې د 2.5 میلیونو افغانیو په لګښت د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ تر سره شو. د شمبوات اخارګوټي هلته یو شمیر کورونه او سلګونه جریبه کرنې زمکه هم د سیلابونو لګواخه وژغورل شو. د ځینې خلکو سیدونکو کې یو خوا د دې پروژې په لیکیدو ته خوشاله دي، بلې لورې ته په دې خفه دي چې د دوی لزګون ځوانان بیا بیکاره کیږي. نور حل د نجیبول ال خیل په دې رپورت کې ورو
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خلکو په سیمه کې د شنبواد خارګوټي د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو لګواخه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متر اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیست په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنبواد د سیمې 1514 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د مؤسسې مشر عبدالصبور مشال راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنبواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شوه.
په خوست ولایت دوه ولسوالۍ کې چې نادرشاه کوټ او علیشیر تریزایی ده پلی شوې ده. دغه دیوال چې تاسو ګورئ دغه ساحه ډېره خطرناکه سي پذیره ساحه وه سر ته ورسېدله.
هغه شمېر کسانو چې د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ځینې خیرو د شنبواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې له پلي کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بېچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې وه او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
یو خو دلته یغه ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغه بیکاره وي، هیڅ کاری نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. یو بل ګټه دا ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه ځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیوال برکت بچروای ده.
د زنخیل قومي مشران کلیوي خو د دې پروژې په لیکیدو ته خوشاله دي، بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګون ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوي. نه نه ځوانون بیرته بیا به کور شو نه میګ دا وختنه د کچرته داسې یو کور پیدا شه می ته می وطن هڅې ویني دلګړی نه د توینه د سلابینه د تاسو ویني چې ان هر وخت پر کور ته آماده ده ضرورت دی باید کور ورته وشي.
د خوست نادرشاکوټ ولسوالۍ د شنباواد په سیمه کې د اوږد استنادي دیوال د پرانیستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې تر دې وروسته د نړیواله ټولنه او مرستندویه بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشر لیتا تاسو غواګي د بلوچستان برشو رسیدونکو ل پښین څخه تر کوټه پوري پیدل مارچ یا لاریون کړي چې تر دوه ورځې پوري دوام درلودو. دوی د برشو زلي جوړولو غوښتنه لرله. احتجاج کوونکو پیګا له صوبای حکومت سره له مذاکرات وروسته احتجاج تر شل ورځې پوري ځنډولې دي. صوبای حکومت د غوښتنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او په شل ورځو کې به د دې احتجاج اخلي. دا کمیټه به د دې غوښتنو ته هم کتنه کوي. نور حال کوټینا د مشالوري خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټ څخه 15 کیلومتره لری و شمال ختیځ لور ته د افغانستان او پل ته چیرمه د بلوچستان د توبه ککړی او برشور خلګو لانګ مارچ د اگست په 14 او 15 منځنی شپه هغه وخت ختم شو کله چې د کوټ کمشنر سویل رحمان او ډیپټی کمشنر پښین ظفر علي بلوچ د کوچلاخ په بای پاس سړک باندې د پخوانی صوبای وزیر اسفند یار خان کاکړ په مشرتابه کې د کمیټي د غړو سره لیدلی او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د دوی پر غوښتنو باندې په شلو ورځو کې خپل پریکړه وکړي. ورسته د لانګ مارچ د برخوالو څخه په خپل وینا کې د کوټ کمشنر سویل رحمان اول چې اعلی وزیر د برشور د خلکو او د پیدل مارچ د برخوالو د غشتونو د جاج اخستلو لپاره کمیټه ټاکلې ده.
سی ایم صاحب نے ایک ہائی لیول کی کمیٹی جو ایم ڈی آر کی سربراہی میں ہے وہ ترتیب دی.
وزیر اعلی بلوچستان یو جکوڑے کمیټي د ایم بی آر په مشرتابه کې جوړه کړې ده. د دې مقصد دا دی چې څو ډول ستاسو غوښتنه راغلي وي د هغه جاج به اخلي او د ولس د غوښتنو سره سم به کمیټي د دې ستونزې حل را باسي. د دې ورسته د کمیټي مشر او پخوانی صوبای وزیر اسفند یار خان کاکړ د لاریون د ختمولو اعلان وکړي او ویل چې د مورم د میاستې لامل او صوبای حکومت شل ورځې وخت ورکړی دی.
دغه ډول
د ولسی کمیټي غړي حافظ محمد شاید زیاته کړه
د هغې طبقې سره تعلق لرونکي انسانان ډاکټران ماستران داګر له مشر په دا تاریخ کې شامل شوي دي او دا تاریخ یو داسې روشنه ورکه ده چې دونه په اتفاق او اتحاد باندې د وطن سره د تمام رنجو شو موجود د کینچکله یو مسله راغله دا کوم سره کې ناشته
د دې څخه لمخه ولانګ مارچ یا د پیدل مارچ و برخوالو ته په خپل وینا کې د برشور د باغ د ځوانانو د اتحادیې مشر اشم خان کاکړ اول چې پر یاد سوې کمیټې باندې د ولس باور ښکار کېدل د منلو وړ دی.
ولسی کمیټې ته دا خواست کوم چې عزیزان ټول پر یو ځای دي تاسو په اصلاح منو ان تسلیمو.
پر دې محل قبایلی مشر نعمت الله کاکړ زیاته کړه چې ولس به د کمیټې و هرې پریکړې ته غاړه کشیږي. خو بیا
هم ظفر علي محمد شه صاحب سویل رحمان صاحب دوی همت وکړ زموږ مشران را وغوښتل موږ به چې رش جوړ نه کړو ډېر به ښه یې موږ په خپل اسپندیار خان او په پیز محمد شاید صاحب باور وکړ موږ به تاسو لاړ شئ تاسو را له جوړه کړئ تاسو راوړئ انشاءالله الرحمن د توبې او د برشور نسبه تاسو پر ژغ راوتلې
ده. دلته خبره ده د ونی ورده چې د لارین برخوالو غشتنه کوله چې برشور دی جلا ضلع جوړ کړسی او چې کومه نوې ضلع د کاریزاتو په نوم جوړه شوې ده دغه مرکزی شهر دی برشور وټاکل سي. د یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت د جون پښپژم نیټه په بلوچستان کې درې نوې ضلع جوړې کړې وې. هغه کې ضلع کاریزات، ضلع حب او ضلع اسلامت شامل دي. خو د برشور او توبه کاکړۍ خلکو تر دم ګړی پورې د کاریزات او ضلع ته زړه نه دي شکړی. همدا وجه ده چې دوی د اګست په درېمه نیټه د پښین څخه د کوټ په لور لانګ مارچ روان کړی وو. بل پلو ته د درو نوو ضلعو د جوړېدو د اعلان وروسته په بلوچستان کې د ضلعو شمېره د څلور دېرش څخه اووه
او ودرسته رسیدلې ده. ایوب ترین چې تاسو یې رپورت ها وړاندې کولو. د خبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو ځینو تاجرانو له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره دی د سوداګرۍ لپاره روایتي لارې خلاص کړي. دغه ضلعو د سوداګرو د اتحادیو مشرانو مشال لوتوي چې د لارو بندېدو له وجې کاروبارونه اغیزمن شوي دي او کورونو روپو تاوانونو ته رسیدلي دي. د قبایلي ضلعو افغانستان غاړې ته به خلکو په وړو کې کچه له یو بل سره کاروبار کوو. خو د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا لارې په وار وار تړل شوي دي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله د اسغن تار لګول یو دریځ لري چې هدف یې د مشکوکو وسلوالو هغه هیواد ته د برتلو مخه نیول دي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي په قبایلي ضلعو کې په متبادله توګه د وړو اقتصادي سیمو جوړولو سره به دغه ستونزې حل شي. نور تفصیل مجید بابر په دې ځانګړي رپورټ کې ورو.
د قبایلي ضلعو د کاروباریانو اتحادیو له حکومت غوښتي چې افغانستان سره د تجارت لپاره د ټولې وړې لوی لارې کلاو کړي. د جولای په یو دیرشمه د باجوړ، مومندو، جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کاروباري اتحادیو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان سره د پولې په وړو او لویو لارو به هر کال د اربونو روپو تجارت کېدو چې ورسره د زمشو ضلعو د لکونو خلکو روزګار تړل شوی و. د باجوړ چیمبر آف کامرس مشر لال شاه پښتونیار د جولای په د ایرشما مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان سره په پوله د باجوړ په نوا پاس، لیټای پاس، کګه پاس او غاخي پاس به هر کال د سلور نه تر وو عرب روپو پورې خوراکي او غیر خوراکي شیانو کاروبار کېدو چې ورسره تر لسو زرو خلکو کاروبار ترل شوی وو.
یو کاروبار په هیڅ شت باندې موږ دا وو چې په کومه طریقه باندې غلام خان کولاو دی، په کومه طریقه باندې مطلب دی چې تور خم کولاو دی، نو په دغه طریقه باندې موږ د خپل بارډر کولول غواړو. موږ د بالکل قانوني کاروبار دی نه کوو، خو چې موږ قانوني کاروبار کوو به موږ ته نه پښته د خدایو نه واپس راشي. پاس موږ ته ځات کینو دا یو ملکن ډیویژن به تمام خلک بدل ته روزګارو مانی شي. روزګار زموږ سره افغانستان خدای پاک دې یو وطن پیدا کړی دی چې دلته مطلب دی امنی او روزګاری.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره اته رسمي لارې دي چې په کې دا مهال په تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، انګورډه او خرلاسو تجارت او تګ راتګ کیږي. خو د دې ترڅنګ داسې په لسګونو روایتي لارې وي چې پرې د تیرو څو لسیزونو بعد دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کېدو. په دغو کې د خیبر ضلع سلور لارې هم شاملې وي چې اوس بندې شوې دي. د خیبر د لوړګي بازار د اتحادیې مشر جعفر خان شینواري د جولای په یو دیرشمه مشال ریډیو ته د غولارو پاړه وویل
مخکې خو دا سو چې دا غرونو باندې شینمان باندې د زمان سفر اورته وي خېلو باندې بازار په لودو باندې اچارو خان او خرودو باندې به مالین راتله لاره او براوره زورو مفال کور سره لګیا او په کې اوس دا مکمل بند شوی دی. ټول بند شوی دی یو شایم نشته را دې سره بارډر باندې او بارډر باندې دوم را تکلیف وای چې عام خلک هم ویزې نه بغیر نه پریوي. نو دا کارونه اوس ټول تپ شوی و درې دلی یو ډیر غټ اثر هم غورځولای. موږ په لندې کوتل باندې لکه چې موږ هم دغه بارډر او دلته نه پټیش تا نه دا چې کاروبارونه شته بالکل بازارونه موږ ورسره ټاپ ولاړی.
د پاکستان حکومت په 2013 زیږیز کال کې د امنیت د ټینګښت په مخه پر ډیورنډ کرخا د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پولي دواړو خواو ته پراته خلک وایي اغزن تاری اقتصاد او سوداګرۍ ته لوی زیان اړولی. د مومندو د کاروباریانو یو مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل وای چې افغانستان سره د تجارت پر مخ کې تر ټولو لوی خند په پولاد اغزن تار دی.
زمن لوی لارې وی وړې لارې وی لوی ادار زمن د بوستان لار وی لوی ادار چې په هغه باندې ډېر کاروبار کې دوه په هغه باندې پاکستان نه افغانستان نه
تجارت کاروبار کې دې جنا به وړي چینی څل دا جنا به پروس نیوی راتلی دې طرف نه چلی نو دا نه لوی لار و د کوسل واغې سره وړې لارې وي د کډا خلو کاندو د انرژي کاندو چې نه واپس دې لار و نه واپس دا دو لوی لارې وي دا دو وړې لارې وي دا اوس نو کمرې بند دي څلور واړه دا خو تقریبا په دې حالات کې چې د حالات خراب کې چې بند وي د کوسل لار څخه کلا و هغه په 2012 کې په 12 کې او 13 کې دې چې بند شوه دا د بارډر مان چې د بار مسله لاله په دې وخت کې لاله ټول بند
مشال لیدو سره په خبرو کې د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د کاروباري اتحادیې مشر مقرب خان هم په پولا د وړو لارو له بندېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا افغانستان ته د ځینې خوراکي شیانو د بندیز لامل د ستونزو خبره وکړه.
یار حال ډیر خراب دی د افغانستان طالبان چې راغلي دي کاروبار په یو وخت صحیح شو بالکل خراب شوی دی په افغانستان کې د چا سره پیسې نشته چې مالونه واخلي د دغه وجنه په بارډر باندې ډېر غټه غټه مسلې دي د پاکستان د افغانستان په منځ کې مسلې دي او دا صحیح شوی نه دي بل کاروبار ډېر متاثر شوی دی. چینی باندې په دوڼا باندې خو په بندي لګېدلې ده اوس نن سبا د چاولې کاروبار زیات کوو چینی ګوره اوړه ګوره پدا باندې افغانستان ته په بندي دا ډېره سخته په بندي دا یو بورې نه پریږدي افغانستان ته.
د کاروباري او صنعتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د وړو تجارتي لارو پاړه د مشال ریډیو د پښتونخوا پاړه سونه ویل خو په قبایلي دلو کې د خیبر پښتونخوا کاروباري رهداري یا کی پیک د منصوبو پاړه زیات کړه
اور اگزای بس اوس ته ماسر کلسن کنټریو هغه آلموست مکمل کړی دا با جوړ خو بس ګراوند بریکینګ دی مومندو کې حال لري انډستری تقریبا 20-25 انډستری نه پروډکشن شروع کړی دی او کی پیک کې چې دی 1000 ایکړ دی هغه سپیشل اکنامیک زون دی د دې نه چې دی بیا زمونږ یو فیزیبیلیټی روانه چې اوشي نه بیا پس سپین کې راځي دی نو دا هر یو قبایلی سیمه کې
عبدالکریم خان وویل چې د دې منصوبو تکمیل سره به د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د قبایلي د لو کاروباري طبقې ته په خاصه توګه ګټه ورسی او د دې په خبره تر ډیره به د بیروزګارۍ ستونزه هم حل شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی تاسو غوږی په تاسو حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی له نړیوالې مالی ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه پور اخلي. تر دې مخکې پاکستان دوی شواري له IMF څخه پورونه اخستی دي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ د پورونو طریقې کار د ادارې جوړښت او په کومو مودو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخستی په دې رپورت کې اورو چې د وی وړکو د میروسته وړاندې کوو. پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF غړی دی. دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او پر درآمداتو د انحصار له وجې دویشتو مواردو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخستی دي. په دې کې تر ټولو وروسته په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ IMF او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونی او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. IMF په رسمي توګه د 1945 کال د دسمبر پر 20 کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1946 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. IMF په 1947 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړ او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. IMF کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي. یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو روډونو یا د ودانو جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
IMF چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته دا بیلنس اف پیمنت کرایسس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کومه ریوینیو دا دې کې فرق ډېر زیات راشي نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی IMF چې کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د آی ایم ایف رسمي ویبپاڼې تر مخه آی ایم ایف د خپلو ټولو 190 غړ هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وایي د آی ایم ایف هر یو غړ هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه آی ایم ایف ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وایي پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي. که د آی ایم ایف غړي هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. آی ایم ایف پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا، او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له آی ایم ایف په کومو کومو ادوارو کې پورونه اخستی؟ پاکستان په لومړی وار په 1950 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزي امیر جنرال ایوب خان واکمنی وه. جنرال ایوب خان په 1968 او بیا په 1969 کال کې له آی ایم ایف د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1971 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل، او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له آی ایم ایف څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1973 او بیا په 1974 او بیا په 1978 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه واري په 1978 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې بیا جمهوریت بحال شو، نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه واري په 1988 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمن شوه، نو درې واري یې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل، چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه واري له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو، په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له آی ایم ایف څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو، نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخابات وروسته نواز شریف په واک کې راغلو، نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو، نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د آی ایم ایف د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو، نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له آی ایم ایف څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ آی ایم ایف په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه، او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت ځلې د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وایي پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت واري پورونه اخستي، خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دې شرایط چې کمی هغه سختېږي. هم مثال کے طور پہ پاکستان چې کوم دې تقریبا اوسا پورې 22 پروګرامونه وکړلو، 22 پروګرامونو کې دې چې څومره وعدې غي سره کړې تقریبا دې فولفل نه کړې. دې وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. غي
په اسلام آباد اقتصاد پوه اکرام هوتی وای په وسنی پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف په پاکستان ته 1 ارب او 1 کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کیدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر صمد وای دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا کوم دې ځل باندې زما په خیال ته 22 پروګرامونو کې رالو چې هغه د انرژي سټراکچر باره کې خبره کړې ده، او د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دي. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې چې پورونه ډیزل باندې ډیر په سختای باندې راوستل.
آیا د آی ایم ایف پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له صد پاسه درې کلو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې یې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالرو نشتوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ڈالر تے کم پاکستان کے نشتہ نن دا ڈالر صورت حال دار جی پاکستان سارا ٹوٹل نہ ہارا ڈالر دی حالانکہ پکار چوبیس ارب ڈالر دی نو دا کم چیز پورا کول دا پارا لازمی خبر دا دا چا آئی ایم ایف پاکستان تا چے پیسے ور کی راگے نا پس با نور ملکونا دی یعنی چین یو اے ای قطر اور سعودی عرب بہم پاکستان لازمی لگے پیسے ور کی چے داگے مقدار ویلکی گی چے چودہ ارب ڈالر دے نو دا چې پرمختګ نکی گی دیکھے د دې په وجہ باندې پاکستان چې دی یو سلائیڈ اغسته دی یعنی د پخت روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان د امپورټ هم نشي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اغسته دی د هغه ادایګي به هم نشي کولای.
لا ایم ایف څخه د قرضې نه ملاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.